د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لاس بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د حماس د سختري زړلې لخوا نیول شوی ټول اسرایلی ارغمل باید د شنبه تر ورځې پورې خوشی شي کنه د غزې د اوربند تړون باید لغو شي ترامپ چې په سپینه معنی کې خبرې لرنو ته خبری کولی ویل کچیر په غزا کې ټول يرغمل شوی کسان د شنبه ورځې د غرمې په 12 بجو بیرته راستانه نشي دا اوربند باید لغو شي هغه ټینګار وکړ چې يرغمل باید ټول یو ځای را خوشی شي نه دوا یا درې درې کسه ترامپ ویل د خپل دریز دی او پریکړه اسرائیل پورې اړه لري ترامپ چې په خپل دفتر کې خبرونه ته کېده دا هم ویل چې اردن او مصر له غزې څخه فلسطینیان ونه مني نو مرستې به پرې بندې کړي جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو ل چین څخه یو کارګو بارون کې ریل گاډي پرون د دغه یواد ل چونګچینګ خار د افغانستان په لور روان شوی دی د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل گاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دی او تمه کیږي چې له 12 تر 15 ورځو پورې په افغانستان ته ورسیږي چینایي چارواکو دا افغانستان ته د ریل گاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیک دیوان نوې لار بللې او ویلي چې ریل گاډي به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیریدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي په دې ریل گاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل به د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره وکارول شي د فرا ولایت په ابو نصر فرایي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي د ایران په پوله کې د ابو نصر فرایي بندر کمشنر محمد اسماعیل زاهد وویل دا پیښه پرون ماسپښین هغه مهال شوې چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود د ده په وینا ماین په پخوا کلو کې ښخ شوی و طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د غیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې شپږ سوه کیلوګرامه چارس کشف او ضبط کړي د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چارس چې ارزښت یې شپاړس نیم میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل د چارواکو په وینا دا چارس به د جاروګانو د لاسو په منځ کې پټ شوي وو دوی وایي جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل او د امریکایي لبناني کس هادي ماتار محاکمه د دوشنبه پورز په نیویارک کې پیل شوه هادي ماتار تورن دی چې ایرانی الاصل بریتانوی لیکوال سلمان رشدي باندې مرګونه برید کړی دی شاوخوا دوه کاله مخکې هادي ماتار تورن دی چې په سلمان رشدي په نیویارک ښار کې د شوتاکاوا په سیمه کې مرګونه برید کړی دی او هغه سخت ټپي کړی دی په هغه برید کې چې د یوې چړې په واسطه باندې هادي ماتار ترسره کړی و د سلمان رشدي یوه سترګه ژوبله او لاس یې هم ټپي شوی و تر هغه برید وروسته د سلمان رشدي د یوې سترګې دید نشته او همدارنګه لاس یې هم له کار لویدلی دی د ایران مذهبي پخوانی مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه هغه تورن دی چې د شیطانی آیتونو په نوم په کتاب کې د خلکو په خبره کفر ویلی دی خو هادي ماتار چې 20 کاله دی او په امریکا کې بندي دی د دوشنبه په ورځ د رسنیو په وړاندې ځان بېګناه وباله او د فلسطین آزاد شعار یې ورکاوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیر بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښي ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
کنړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونو غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچول او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اوه سوه ډېر عراقي اتما، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازي منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پر لپسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی که تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوي کسان خوشې نشي، نو د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړی دی چې د حماس توندلاري ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزې اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرې لرنو ته په دې اړه باندې وویل:
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
کغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. کغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ایزه توګه باندې را خوشی شي.
not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2.
تماوچی د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغي په وشتمه باندې اسرائیلي رغمالو یا بل ډله را خوشی کړی. خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د غواني خزې د سيدي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده په کله غږیدله. دا میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو سه اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت د ازمن اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ اغلوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو پس کې اغه مرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولی زین نارینه سره لدی چې د خځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوه هم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوردونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلای دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لیوې خوڅخه د طالبان حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي. له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغاني ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو دغه افغاني